ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو زحمت شي برکور پیغام شي چاري د خبرونه په دوام د لوګر په مرکز پولي عالم کې موټر بم چاودنی یې وشتنه وشلی او ترنوی ډېر ټپيان کړی
داینا راځي وردوای چې موږ د موسسه خلک یو لوګر خلکو سره مرسته کوو
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو یوازې له افغانانو سره جګړې ته مخه کړې
طالبان جنگ خود با امریکایان
طالبانو له امریکایانو او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده
نن رسمن امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي و القاعده ته اندیشنې په زیاتی دودی
مشران اوس هم پر یو هدف پوری ژوند دي
د خبرونه په روسوي کې به د ژوند رنگونه په پروګرام کې واوري چې یو افغان تر ماموریت شخصي کار غوړه غنلې
زموږ د کورنۍ د غړو تعداد د ډیروالې لامل چې په هغه ماش باندې چې موږ خپلونه پر کېدو
تر هر څه مخکې خبرونه په پولی عالم کې موټر بم چاودنی پلسکونو کسانو ته مرجوب لاړولې د تریکا پلس غونډې برخوال وایي که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي د دوی د مشرانو نمونه به له تور لست څخه لرې شي او د تاجکستان او قرغزستان پر پوله له خونړۍ جګړې وروسته اور بند شوی د خبرونو تفصیل د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام خونړۍ چاودنې یوشت کسان وژلي او لنوي زیاتې ټپیان کړي دي د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي وړاندې په خبرونه کې د پیښې تفصیل اوریدلی شي د تریکا پلس غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستلو په اړه به غور وکړي خو په دې شرط چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي او سوله ییز حل ومني په دې غونډه کې چې پرون ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوه د امریکا روسیې چین او پاکستان استازو برخه درلوده د تریکا پلس په ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې راغلي چې د غونډې ګډونوالو د طالبانو پر افرادو او مؤسسو د هغو بندیزونو د بیا ارزونې ملاتړ کوي چې ملګرو ملتونو لګولي خو په اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو لپاره عملي تدابیر او منظم اقدامات به د دې څېړنې پر نتیجې مثبت اغېز وکړي په لامه کې افغان حکومت او طالبان دواړه د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هڅول شوې دي افغان حکومت او طالبانو په جلا بیانونو کې په دې غونډه کې د خپلو استادو د غړون خبر ورکړ په داوه کې د دولت د مرکزی پلاوی غړي حبیب سرابي په یو ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل
در این دیدار روی پروسه
دیل دنه کې په داوه او افغانستان کې د سولې پر روان بهیر بحث وسو هم داراز د دواړو ټیمونو ترمنځ د ګډ لیدلوري پر روانه تکول خبرې وسوي
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد دیم په یو بیان کې ویلي چې په غونډه کې د طالبانو اساسي توپ د دې ډلې د مرکزی پلاوی مرستیال مشر شیر محمد عباس ستانکزی کاوه د محمد نعیم په وینا په دې غونډه کې له تور لست څخه د طالبانو مشانو د نمونو د ایستلو او د حکومت له زندانونو د طالب جنګیالیو د خوشي کولو په اړه بحث وشو د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ په لنجمن سرحد کې اوربند له هم نافذ دی قرغیزی چارواکو مخکې له دې ادعا کړې وه چې یو دیرش وګړي له تاجکانو سره په نښتو کې وژل شوي دي د قرغزستان د روغتیا وزیر الیزا سلطان بیکووا پرون د اپریل په دیرشمه ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې او پنجشنبې ورځو په نښتو کې 1450 قرغیز وګړي او درویش تنه د قانون د تنفیذ امنیت او پوست سرتیری ټپیان شوي دي د قرغزستان چارواکو همدارز ویلي چې شاوخوا 1000 خلک چې ډیری شته او ماشومان دي له تاجکستان سره د ګډ سرحد له سیمو ایستل شوي دي تاجکستان چې حکومت د معلوماتو په خبرولو پوره کنټرول لري د پښتې د تلفاتو په اړه پټه خوله پاتې ده او یوازې دومره ویلي دي چې نه وګړي په ډزو ټپین شوي دي خو د ازادي راډیو د تاجکي څنګه د راپور لمخې لشتر لشه 12 تاجکان چې څلور پکې پوځیان دي په دې نشته کې وشل شوي دي دا نشته د چهارشنبه پروس هغه مهال پیل شو چې په باتکین سیمه کې د پولي د دوړو خو خلک سره ون شتل او پر یو بلې د تیجو گزارونه وکړل روسي د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو پر اتو چارواکو دی هیواته د سفر بندیز لګولې دی دا پر څو روسي وګړو د اروپای ټولنې د بندیزونو په وړاندې د کرملن ځوابي اقدام دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل د اروپای ټولنې په هغو چارواکو کې چې روسیې ته د سفر بندیز پرې لګېدلې د اروپای کمیسیون مرستیاله ویرا جوروا او د اروپای پارلمان رئیس دیوید ساسولی هم شامل دي اروپایی ټولنې تیره میاشت پر دو روسانو چې د روسیې په چچینیا جمهوریت کې د همجنسبازانو هلکانو او نجونو په ځورولو تورن و بندیزونه ولګول. د ټولنې همدارس د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر څلور نږدې همکارانو هم بندیزونه اعلان کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي اروپایي ټولنه د روسیې پر وګړو او مؤسسو د نامشروع او یو اړخیز بندیز پالیسۍ ته لا هم دوام ورکوي. اروپایي ټولنې ویلي چې د روسیې د اقدام ته به ځواب ووایي. او روسیه خبر ده چې د افی نړیوال سازمان لروسی چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقوقو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدستي او بلا قید شرط خوشی کړي. پاولوف چې د اپوزیسون د بندیوان مشر الکسی نوالنی مدافع وکیل هم و، د وی داوی د اړوندو معلوماتو په افشا کولو تورن شوی دی. نو مړی د اپریل په 9 نیټه د مسکو په یو محکمه کې د نوالنی پرسټ په هغه داوه کې د مدافع وکیل په توګه حاضر شو چې څارنوالانو غوښتل د نوالنی ګروپ ته د وی افراطی ډلې حیثیت ورکړي. شنبه د خوئی ولسمه د می لومړی ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنوی پټول افغانستان کاوري د ازادي راډیو په دی خبري مجله کې لومړی مطلب راخلو. د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماشام د روژماتي پر مهال د موټر بم درنې چاودني 21 کسان وشل او لنی بزیات نورې ټپيان کړل. د افغانستان د روغتیا وزارت په وینا د یو شمیر ټپيانو روغتیاي وضعیت شنه دي او په دوی کې یو شمیر محصلین دي. البته د هغه ځکه کوون کې دي چې دوی غوښتل په هنتون ته امتحان ورکړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان تیر شپه رسنیو ته وویل چې د طالبانو د دې بری ټول قربانیان ملکیان دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میلمستون شوې ده.
ډاکټر صاحب علي وکیل پخوانی رئیس د شورا ولایتي میلمستون او نوالته داینا راضی وردوای چې موږ د موسسه خلک یو لوګر خلکو سره مرسته کوو. مکتر وزما د راګ د موټر مجارات د نن نووزی انفجار کوي په غکور مکمل ټول وی جاړه کیږي.
شغل استانکسي زیاتبي په دې موټر بم بلیټ کې میلمستون ته نشته. د روغتیا ریاست روغتون هم شخصیان من شوی دی. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. خود طالبان ویان صبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې پلاوی د بریټ وخنده او په ټویټر کې ولیکل چې د روسي په مبارک میاش کې د لوګر په پولی عالم کې د موټر بم د بریټ خبر خپری شي چې په کې بګونا ملکان د زکونکو په ګډون وشل کیږي او ټپيان کیږي. د بریټ په غوړو شو چې د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د سر مفتش یا سیګار دفتر خبر ورکړ چې د سولې د خبرو سربیره په افغانستان کې د 6 کال پلمړیو دری میاشتو کې شخړې زیات شوې دي. د جمعې په ورځ سیګار په خپل راپور کې څرګند کړه چې د طالبانو په سیر د یاغیانو له لوري حمله د جنوري له میاشتې تر مارچ میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله و ډیر شپه سلو کې زیات شوې دي. په روسیو څونه یو کم چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي او ناتو ځواکونه به د سپتمبر تر 18 له افغانستانه ووزي بریدونه ډیر شوې دي. د اعلان طالبان په قهر کړی دي ځکه چې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې له طالبانو سره ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د میتر لمړی نیټه له افغانستانه باسي. د لوګر په مرکز کې پرونی خونړی چاودنه په داسې ورځ وشوه چې جرمني ځواکونو په رسمي ډول له افغانستانه وتل پیل کړل او د جرمني دفاع وزارت په برلین کې اعلان وکړ چې زموږ ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. جرمني په افغانستان کې له متحده ایالاتونو پرته تر نورو ټولو ډیر پوځیان لري او شمیر شاوخوا 1100 ترسیږي. نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پیل ورسته په داسې حال کې چې په پرونی ورځ د بهرنیو ځواکونو د وتل بهیر باید بشپړ شوی وای. طالبان وای امریکایانو د دوهې د تړون لمخې خپل شمن ل خپل شمنو سرغړونه کړې ده، خو په دې اړه چې د خپل پخواني شمنې په اساس به پر ټولو پر نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال بریټ وکړي کنه د طالبانو ویان وای چې دوی به ورسته پریکړه وکړي. په همدې حال کې د لویدیځو چارواکو له قوله پراپورونو کې راغلي دي چې په تیرو 14 میاشتو کې طالبانو د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه په افغانستان کې کوله. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن د مې لومړۍ نیټه چې د غوی له یو لسمه سره برابر ده. هغه ورځ د چې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیلېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقه په اساس چې څوار لسمه میاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو، دا بهیر باید نن بشپړ شوی وای. ولسمشر جو بایدن دوونه مخکې اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر یو لسمه پورې بشپړ شي. طالبانو له دې مخکې ګواښ کړی و چې کناړیوال پوځیان د دوحې د موافقې لمخې په ټاکلي وخت ونوځي نو حمله به پرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې امریکایي لوري له خپل ژمنو څخه سرغړونه کړې ده، خو ښاغلی نعیم په دې اړه چې طالبان به اوس د وتلو پر مهال پر بهرنیانو حمله وکړي کنه، وویل د طالبانو لپاره لارې خلاصې دي او دوی به په دې اړه د هواد دی دینی او ملي ارزښتونو پر وړاندې کې پریکړه وکړي. هغه ونه ویل چې دا پریکړه به څه وي. دا سخکاري چې امریکا او طالبان تر اوسه د یو بل پر وړاندې نرمه ژبه کاروي او په خپل اړیکو کې کړکېش ته لار نه ورکوي. طالبانو د دوه له موافقه پر اورسته موده کې پر اختیار هم د امریکا او ناتو پر ځواکونو حتی یو برید هم نه دی کړی، خو برعکس پر افغان ځواکونو خونړیو حملو ته دوام ورکوي. په دې حملو کې نه یوازې دولتي سرتیرو بلکې ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوړي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي طالبانو په تیرې وکال کې د نورو سیالو ډلو یا توندلارو وسلوالو د احتمالي حملو پر وړاندې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کړې. د چارواکو چې د رویټرز په راپور کې نمونه نه دی یاد شوی ویلي طالبانو د دې اډو ساتنه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې د یوې پټې زمیمې په اساس کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو د ساتنې د ادعا او په دې اړه چې آیا د امریکا او طالبانو د سولې موافقې پټې زمیمې لرلې کنه سمدستي خبرګون نه دی خودلی. خود افغانستان د دفاع وزارت ویان فوات امن ازادي رادیو ته وویل دا چې طالبان د بهرنیو پوځیانو د اډو ساتنه کوي خو پر افغانانو حمله کوي په ډاګه خی چې دوی د افغانستان دښمنان دي.
طالبان جنگ خود با امریکایان نیروهای خارجی در افغانستان
طالبان او امریکایان او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده او اوس د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د افغانستان د خلکو او دولت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. دا په حقیقت کې له افغانانو سره د طالبانو د واضح دښمنۍ نه خره د دوی جګړه یوازې د پردیو هیوادونو د ګټو لپاره ده.
خو طالبان دا راپور نه ردوي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه په یو پیغام کې ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د دوحې د موافقه په اساس په تیرو 14 میاشتو کې د امریکایانو پر پوځي اډو حمله نه کولې. مجاهد زیاته کړه چې طالبانو د امریکا د پوځي اډو د ساتنې هیڅ راز تعهد نه وکړای خو خپل وسلوالو ته اجازه نه ورکوله چې د بهرنیو ځواکونو پر اډو برید وکړي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
لا افغانستان د پاتې امریکایي سرتیرو وتل پیل شوې دي خو په رسمي ډول به دا بهیر سرلننه شروع شي. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د یو چارواکي په وینا سی ان ان تلویزیون راپور ورکړی دی چې القاعده وایي دا بسنه نه کوي او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادونو ووسی. سی ان ان دې ته د القاعده د خبرداري په سترګه کتلې دي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې بهراني ځواکونه له افغانستانه بشپړه وطن ټیک تر هغه نیټه لاس کاله وروسته پیلوي چې اسامه بن لادن پکښ ووژل سو د هغه لخوا د جوړې سوی ډلې القاعده د بیا فعالیتو په اړه اندیښنې اورول سوی دي. امریکایي رسنۍ وایي چې القاعده امریکا ته د نوي ګواښونو تر پولې مخته تللې ده. سی ان ان تلویزیون د القاعده د یو مسؤل له خولې ظاهرا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره ویلي چې یوازې دا بس نه ده او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادو ووزي. سی ان ان وایي چې القاعده په دې ډول د امریکا خلاف په ټولو برخو کې د جګړې ګواښ کړی دی. دا چې د القاعده دا ګواښ څومره جدي دی اټکل ولې سملاسي ګران دی، خو په واشنگتن او نورو لویدیځو پلازمینو کې به هرومرو ورته پام واوړي. ځینې څېړونکي سره لدی چې ترهګریز ګواښونه لا هم جدي بولي، خو دا چې القاعده د سملاسي د کوم لوی اقدام وسولري شک لري. په ورته وخت کې دا احتمال چې القاعده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان غونډې سیمو کې بیا ځان منظم کړي، ځینو امریکایي چارواکو پیاوړی بللی دی. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشری نوماندی هیلری کلینټن هم دغه ټکی ته په اشاره وویل چې شایي د دغو خطرونو د شندولو لپاره افغانستان ته د بیرته ستنېدو اړتیا سي. هغه د ملي امنیت له پخوانی سلاکاري کانډولیزا رایس سره یو ځای د پنځمې پرز د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې. امریکا په قطر کې له اتلس میاشتنیو خبرو او د طالبانو له دیش منی ورسته له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه چې دا ډله به د القاعده په شمول هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د او نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. خو القاعده شبکه چې مشر یې د 2011 کال د مې په دوهمه نیټه د پاکستان په ابتاباد ښار کې ووژل سو، له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د ځان برای بولي.
القاعده شبکې ته مو د اندېښنو په اړه واوریدل. ټاکل شوی ده چې سر لننه له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو بهیر رسمن پیل شي. البته وړ مورس سل امریکایي سرتیري له افغانستان ووتل. که امریکایی ځواکونه له افغانستانه ووزي، څومره احتمال شته چې القاعده شبکه دلته بیا سر راپورته کړي؟ په دې او د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده. القاعده شبکه به دا مهال په افغانستان او سیمه کې په کوم القاعده شبکه دا مهال په افغانستان او سیمه کې په کوم دریس کې ده؟ ښاغلی یوسفزي وایي
القاعده مکمل ډول لمنځ نه دتللې، البته تر ډیر حد پورې ری پښوی ده. خدا چې مشرانې اوس هم تر حد پورې ژوند دي او د کوشش کوي، چې د القاعده داسې یو تنظیم نه و چې دوی یو ځمکه ونیسي یا یو ملک تر قبضې لاندې راولې. داسې تنظیم ده چې نورو جهادي ډلو سره چې پتونو پر خلاف مقاومت کوي، هغوی سره یوځای کیږي، هغوی ته روحیه ورکوي، هغوی ته خپله ټکنالوژي ورکوي، هغوی ته د جنگ طریقې ورکوي. له دې امله یو ډول خطرناک شکل کې ده. خو زه په دې حالت کې نه ګرم چې دې په داسې موقف کې وي چې بیا په امریکا یا نورو هیوادونو کې د پخوا غوندې بریدونه وکړي. خو د القاعده راتلونکی کې په افغانستان کې طالبان کوي کیږي یا جګړې زیاتېږي، نو په دغه صورت کې القاعده دا فکر کوي چې طالبان به دوباره دوی ته مجبوریږي او دوی به القاعده ته مجبوریږي، نو دوی ممکن یو بل بیا یو بل سره بیا تعلقات پراخه.
یوسف زه سبب دا وستي طالبانو نه القاعده د وغړو چې سینین سره مرکی کړی دی، دوی لا طالبانو نه مننه کړی دا او په اصطلاح طالبان دی امریکا په جګړه کې بریالي بللی دی. د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو تازه وضعیت یا صورتحال تاسو ته څه ښکاري؟
کوم ګورو طالبان د القاعده په اړه باندې ډیر حساس دي. مصطفى یاد چې کله طالبانو او امریکایانو قرارداد کې دلو خلیلزاد ډیر زیات په دې باندې فشار راوړلو چې طالبانو سره قرارداد کې د القاعده نوم ولیکي، چې یعنی طالبان به القاعده ته په افغانستان کې ځای نه ورکړي. خو طالبانو دا تاکید کول چې دلته به نوم نه لیکل کېږي، دلته به یو عمومي لفظ لیکل کېږي چې ټولو خارجي جنگلویو ته به موقع نه ورکوي چې افغانستان کې طالبانو سیمه یا د افغانستان خاوره استعمال کړي. نو د دې نه معلومیږي چې طالبان اوس هم د القاعده په اړه باندې احترام ورته لري او هیڅ د طالبانو مشر تر اوسه پورې د القاعده هغه عمل چې بریزر امریکایانی وجیل دی هغه غندل نه ده. په زما په خیال دوی په مجموع کې د یو بل سره مشترک اهداف او ایدئولوژي شریکوي، خو دا وخت دوی ډیر فعال اړیکې هم نه لري. او کوی چې په افغانستان کې القاعده څومره شمیر ده، فکر نه کوم چې شمیر ډیر زیات وي او د ګروپ شکل کې چې مقاومت وکړي هغه شکل کې اوس لدی وجه پاتې نه دي چې دوی اکثره د منځنی ختیځ او عربي سیمو ته تللي دي.
سبزه سب تاسو دا احتمال څومره ګوري چې امریکایان وایي دوی به یو ډول سار ولدي په منطقه کې، یو ډول د سیمې څارنه وکړي په بیلابیلو طریقو باندې؟ ایا تاسو فکر کوئ چې که امریکایي سرتیری چې دغه سبا له افغانستان نه د دوی رسمي وتل پیلېږي، نو له دې وروسته به امریکایان وکولای شي چې که القاعده بیا سر راپورته کوي یا نورې داسې ډلې چې په مستقیم د امریکا یا د دوی د متحدانو ګټې ګواښلی شي، ایا امریکا داسې اوږد مټ لري چې له لرې ځایونو نه په افغانستان کې د دې ډلو بیا سر راپورته کول محدود کړي؟
زما په خیال دوی خو وصل لري او وسایل هم لري، راکټونه هم لري، خو په ځمکه باندې یا په ګراوند باندې به دومره قوي استخبارات نه لري کوم چې وصل لري. او یعنی دوی کولای شي چې دوی و ساری خو فسومه جدت چې اوس ساری دلته په افغانستان کې دنه مراکز دي او د د د د اطلاعاتو شبکې دي دغه واسطه باندې دوی دا دوی ساری نو زه فکر نه کوم چې هغه څار چې کوم امریکا تعقیبولو د تیرو شلو کارو لپاره هغه د پاغه ډول باندې پاتې شي ځکه چې بل خپل دا ډول بریدونه کول دا ډیر یو پیچیده کار دی امریکا د حکومت لپاره چې دوی د افغانستان وتلي بیا د بریدونه وکړي دا لسره نور مشکلات را جوړولې شي د ګناه خلک په وجل کېدل شي او بیا د نړیوال ټولنې هم په دغه اړه باندې بیا مختلف نظر وي او کوم یو والی د نظر چې دا وخت دوی لري چې په افغانستان کې دنه دي وی عملیات کوي ورسته شاید امریکا د لپاره غمر شو نه نوي.
ژورنالیست سمی یوسف سه
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا امریکا دا بحرانوی چار وزیر زموش ستاسو په حساب روانه اونی او دا امریکایانو په حساب راتلون که اونی اوکراین تا سفر کوي سو دا روسی دا روسی اقدامات پا وراندی لده هواده دا امریکا ملاتر پداگه کری. انټونی بلینکن به د اوکراین له ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو او همدارس د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د پخواني شوروي په دې جمهوریت کې د اصلاحاتو پر اړتیا به هم ټینګار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري چې د روانې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو کیف ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 13مه په یو بیان کې ویل چې خغلې بلینکن به په لندن کې د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې لګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. بلینکن به د دې سفر پر مهال له ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د بهرنیو چارو له وزیر دیمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. بلینکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح په تیره د فساد د له منځه وړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي. بلینکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال لپاره د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. د 2000 کال په جولای میاشت کې د دواړو خواو ترمنځ د اوربن لټینګېدو سره سره په 13 میاشتو کې شاوخوا 13 تنه اوکراینی پوځیان په دې سیمه کې وژل شوی دي. د اوکراین پولو ته نږدې او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوې سیمه کریمیا کې په وروستیو څو اونیو کې د روسیې د پوځي حضور پیاوړی کېدلو په کیف او لویدیز کې د دې کړکیچ د پراختیا اندېښنې وپارولې. کرملین د لویدیز دا اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سی بی ایس نیوز سره په یو مرکه کې چې سبا د می په 2مه نیټه به خبره شي ویلې دي چې متحد ایالات د روسیې د دې اقداماتو په اهدافو نه پوهیږي. د روسیې پوځ د اپریل په 9مه نیټه ادعا وکړه چې تقریبا ټول ځواکونه یې په پراخو پوځي تطبیقاتو کې له ګډون وروسته بیرته دایمي اډو ته ستانه شوي. امریکا او د ناټو نور غړي وایي د روسیې دا اقدامات له 2014 کال راهیسې چې روسیې کریمیا د خپل قلمرو جز وګرځوله او د اوکراین د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د بلتون پالو بې درېغه ملاتړ پیل کړ ساری نه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون غنو افغانانو په هند کې د کورونا و باد خپرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګند کړې ده. د نړۍ غنو هیوادونو هم له هند سره هم راضي کړي او جنو مرستې ور استولې دي. په دې اړه راپور لر.
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبیږي په یو ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا و با په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ. د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی. د راشد خان دا پیغام له پراخ هر کلی سره مخامخ شوی دی. د همداراز د هند پر خلکو شخ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسکه کار واخلي. تر دې وړاندې د هند کرکټ یو شمیر ستورو لکه سچن تندولکر او د استرالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند له خلکو سره د خواخوږي د څرګندولو ترڅنګ له هغوی غوښتي و چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. راشد خان پر خپل ټویټر پانه یو ویډیو هم خبره کړې چې خلک د کورونا پر ضد مبارزه او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي. لدی جلا په افغانستان کې یو ویډیوي پیغام د ټولنیزو شبکو لاري شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان، سپورتي لوبغاړي او د رسنیو کارکونکو له هند سره خواخوږي شي. په دې پیغامونو کې د آریانا سعید، د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله او د مشانو جرګې د غړي انارکلی هنریار او ګڼو نورو پیغامونو شامل دي.
تاسو زموږ زړونو کې یاست،
زموږ دعاګانې په تاسو سره دي،
تاسو پیاوړتیا بهدمن زلیجی.
ما با شما هستیم هندوستان.
د ورستیو راپورونو له مخې په هند کې تر اوسه پورې څه باندې 13 میلیونه ولکه 25,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 2,8,000 310 تنه ورڅخه مړه شوي دي. ډیرو هیوادونو له هند سره د پیوستون د ښکارولو ترڅنګ له هندیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او مرستې ورلېږلې دي.
لاند خبرونه د لوګر په مرکز پولي عالم کې تیر ماښام خونړی چاودنې 21 کسان ووشل او لنوي زیات نورې ټپیان کړل. د دې حملې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستلو په اړه به غور وکړي، خو په دې شرط چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي او سوله ییز حل ومني. په دې غونډه کې چې پرون ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوه، د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو برخه درلوده. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پلان جمن سرحد کې اوربند لا هم نافذ دی. قرغزي چارواکو مخکې له دې ادعا کړې وه چې یو د شوګړي له تاجکانو سره په نشټو کې وشل شوی دی. د قرغزستان د روغتیا وزیر پرون د اپریل په 10مه ازادي راډیو ته ویل د چهار شنبه او پنځ شنبه ورځو په نشټو کې یو سلو څلو 50 قرغز وګړي او درويشتنه د قانون د تنفیذ، امنیت او پوسټ سرتیری ټپین.